ژبه وه.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې دوه افغان وګړي تېره اونۍ د ایران په یوه زندان کې دام شوي. دغه سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی، پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو دوه افغان وګړو د مرحوم یاجدي پر دویمه نیټه د ایران د کراچ په مرکزي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دغو افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی، او دا هم نه دي ویل شوي چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2022 میلادي کال کې 502 کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنیو یوازې د 1 کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د پاتو راګیرو سلګونو کانټینرونو لیک ته د اجازې ترلاسه کولو په هڅه بوخت دي. ویل شوي شاوخوا 3,500 کانټینرونو ته د لیک اجازه ورکړل شوې او ټول افغانستان ته په رسیدو دي. د افغانستان او کوربا هیواد متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شارجې په نړیوال میدان کې خپله دویمه شل اوریز لوبه کوي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. افغانستان چې تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو سره دوه غیر رسمي 500 اوریز لوبې وکړې او دواړه یې وګټلې، خپله لومړۍ شل اوریز لوبه هم تېره جمعه د 2 منډو په توپیر وګټله. د ترکیې چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په شک په نیول شویو کسانو شمیر پرون 109 ته ورسید. د ترکیې چارواکو تر ترجمې پورې د نیول شویو کسانو شمیر 2 کړی وو او په دې اړه د خپلو عملیاتو د دوام خبر ورکړی وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په 2 ښارونو کې د دغو لسکونو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. ترکیې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افراطي غړو خلاف خپل عملیات لا شدید کړي. ترنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې ومنئ. د دې اونۍ د لوبو له میدانه په اونیز سپورتي خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ملي لوبډلې په 2 غیر رسمي یوورځنیو سیالیو کې اماراتو ته ماتې ورکړه، خو د دې میاشتې په پای کې به له یاد هیواد سره 3 شل اوریزې سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ له لوري پر نوید الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي لګول شوي بندیزونه لاملونه یې څه دي؟ د افغانستان د 19 ځوانانو یوه ډلګۍ له اماراتو سویلي افریقا ته رسېدلې، خو لا هم رسمي نوملړ نه دی خپور شوی. کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا تراوټ د ملي لوبډلې روزونکي وګماري، خو شرطونه یې څه دي؟ په کابل کې د وزلوبې د 5 پړاو سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي بدخشي دا ځل ماتې خوړلې ده، او د خبرونې په 2 نیمایي کې بدرته د کرکټ بورډ له لوري پر لوبغاړو د لګیدلو بندیزونو په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړئ. پیل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر لوبغاړو د لګول شویو بندیزونو څخه کوو. افغان کرکټ بورډ ادارې په یوه اعلامیه کې وویل چې پر نوید الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي د 1 کال لپاره بندیزونه لګولي دي، او د 2 کلونو لپاره به یاد لوبغاړي د دې اجازه ونه لري چې په نړیوالو لیګونو کې سیالۍ ترسره کړي. یادو لوبغاړو لا دا کیسه نه ده رسنیزه کړې، خو نوید الحق پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي دا یوه عامه وعدي خبره ده چې حقیقت وروسته راځي او دروغ لکه د اور په څیر ژر خپرېږي. په دې تړاو نور تفصیل له همایون هیواد څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوه، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګون نه ښودل شوي. د کرکټ ځینو مینهوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زموږ د کورني کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمی او اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو د کرکټ ځینې نور مینهوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤل او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړی وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوي، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دریو لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغو درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزی قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازه لیکونه یا ان او سیز یې فسخ شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازه لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دي د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو دریو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د قرعه لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړۍ وګټله. دویمه سیالي د ډسمبر په 20مه نیټه د چهارشنبه په ورځ ترسره شوه چې افغانستان د 15 نوي منډو په تفاوت اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 145 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. یو وار بیا په افغان توپ وهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلېد، هغه 2 شپېته ناسوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف الدین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې 3 شپېته ناسوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد ملک او ضیاء الرحمن اکبر 3-3، قیس احمد او شریف الدین اشرف 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوي چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د 3 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو څخه سویلي افریقا ته کډه شوې ده. یاد لوبډلې د ډسمبر په 16 نیټه په یاد هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. دا سفر د دې لپاره دی چې یاد لوبډله د سویلي افریقا او هندوستان پر وړاندې په یوې درې اړخیزې لوبډلې کې ګډون وکړي. لوبلړې به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه پیل او د جنوري 13 نیټې به دوام ولري. تر دې لوبلړې وروسته به افغانستان په نړیوال جام کې چې سویلي افریقا کې به وشي ګډون کوي. خو کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لا خپل رسمي لوبډله نه ده په ډاګه کړې. افغان کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو کال لپاره تړون وغځوي. ٹراؤٹ په انگلستان کې ورسره سره مرکه کړې او ویلي دي د په خوخه د ځل قرارداد ورلېګل شوې ده او تمه خودلې چې لاسلیک به یې کړي خو ځینې شرطونه وړاندې کړې دي. دا چې دا کوم شرطونه دي له امید ظهیر ملي په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې د مشر روزونکو جاناتن ټروټ ترمنځ یو کلن هوکړه لیک د روان کال د دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. ښاغلي ټروټ د انګلستان له پی خبري اډرانس سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي یو آر بی آی له افغانستان سره د مشر روزونکو د دندې هوکړه لیک ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړې لکه څنګه چې ما وختي دي هماغسې وړاندیز راته شوی دی، خو زه غواړم دا هم یقیني کړم په کومه برخه کې چې موږ نورو روزونکو ملاتړو کسانو ته اړتیا لرو هغه هم راسره وګمارل شي. مشر روزونکو زیاته کړې ده تر نړیوال جام وروسته د لوبډلې په روزونکو ډلګۍ کې بدلونونه رامنځته شوي دي. هغه وایي زه غواړم داسې روزونکو وګمارو چې موږ د شاتګ پر ځای لا نور مخکې لاړ شو. وروسته له هغه چې افغانستان د 2023 زیږدیز کال په 25 نړیوال جام کې خېلو بینندارې ته وړاندې کړي، یو وار بیا یې پریکړه کړې ده چې له اوسني روزونکو جاناتن ټروټ سره قرارداد وغځوي. که ټروټ او افغان کرکټ بورډ هوکړې ته ورسیږي نو دا هوکړه لیک به د راتلونکي 2023 زیږدیز کال د ډسمبر تر پایه پورې وي. افغان لوبډله به په دې کال کې په 24 نړیوال جام کې چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې لوبډله به د رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له عربي متحده اماراتو سره د 23 سیالیو لوبلړې وکړي. د ویلو ده چې لا د دې هوکړه لیک په تړاو افغان کرکټ بورډ رسنیو ته څه نه دي ویلي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هندستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې د ډسمبر په 24 نیټه د آسترالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې په ټیسټ کرکټ کې هندۍ لوبډله پر آسترالیا بریالۍ کیږي. یاد سیالي د هندستان د ممبئی په وانکی د لوبغالي کې د ډسمبر میاشتې په 21 نیټه پیل شوې وه چې آسترالیا په 2 پاړیو کې 219 او 221 منډې کړې وې. هندۍ لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې 426 منډې کړې وې او په دویمې پاړۍ کې ورته د آسترالیا لوري د 50 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندوستان د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. هندۍ سنیحا رانا چې په 2 پاړیو کې 1 لوبغاړی سوځولي و غوره لوبغاړی شوه. د آسترالیا او هندوستان خزینه لوبډله د 1900 زیږدیز کال راهیسې یوازې 11 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې وې او په 11 کې هندۍ لوبډله بریالۍ شوه. د ویلي ده چې تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. او اوس له کرکټ ورهخوا د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي دی چې د وزلوبې بزکشۍ 5 پړاو سیالۍ یې د 3 شنبې ورځ په کابل کې پیل کړي دي. د یاد ریاست په وینا د ډسمبر په 24 نیټه د یادو سیالیو د 50 مراسم ترسره شوي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ریاست رئیس احمد الله وسیق د یادو سیالیو په تړاو ویلي دي دا ځل به د دې سیالیو لوبڅاري هم بهرني لوبڅاران ترسره کړي. سکل په دې لوبو کې 12 ولایتونه ګډون لري چې په اول ګروپ کې سمنګان، پنشیر او بامیان، په دویم ګروپ کې بغلان، سرپل او تخار، په دریم ګروپ کې کندوز، بلخ او میدان وردګ، او په څلورم ګروپ کې کندهار، بدخشان او لوګر ولایتونه برخه لري. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د کابل ښار په حضوري چمن کې روانې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی له خپل روسي سیال څخه ماتې وخوړه. د آزادو مبارزو سازمان آی سی ای د راپور پر اساس د ډسمبر په 24 نیټه د 1 شنبې پورې عبدالکریم بدخشی د لوبې په لومړي پړاو کې له خپل سیال ماتې خوړلې ده. یا د سیالۍ د روسیې په مسکو ښار کې ترسره شوې. ښاغلی بدخشی تر دې وړاندې خپلې 2 سیالۍ ګټلې وي او یوه یې بایللې وه. اوس د سوکوهنی مینوالو ته د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د سوکوهنی نړیوال اتل انتونی جشوا په درانه وزن کې د دسمبر په 23 نیټه د یک شنبه پورز د یاد هیواد په پلازمینه ریاض کې خپل سویډنی سیال ته د لوبې په 5 پړاو کې ماتې ورکړې ده. دا په نړیوالو سیالیو کې د جشوا وشتمه سیالي وه. هغه په 43 سیالیو کې خپل سیالان ناک اوټ کړي خو په دریو کې مات شوی دی. دغه راز د سوکوهنې بل اتل دیوینتی وایلډر د نیوزیلینډي جوسف پارکر څخه ماتې خوړلې ده. وایلډر تر دې وړاندې یوازې 2 ځل د سوکوهنې له اوسني نړیوال اتل تایسن فیوري څخه ماتې خوړلې وه. د سوکوهنې په دې سیالیو کې بله مهمه لوبه د روسیې هیواد د 2 لوبغاړو دیمیتری بیول او لندون آرتور ترمنځ ترسره شوه چې دیمیتری بیول وګټله او د ای بی ای کمربندې هم وګاټه.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
په رسنیو کې به مو اوریدلی وي چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له خپلو 3 لوبغاړو مرکزي قراردادونه اخیستي دي او دا لړۍ به د 1 کال لپاره دوام ولري. دغه راز د 2 کلونو لپاره به یادو لوبغاړو ته انوسی یا اجازه نامه ورنکړي چې په سوداګریزو نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. تر دې دمه لوبغاړو په دې تړاو سره دی ویلي خو موږ غوښتل چې د پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره د کرکټ بورډ د دې پریکړې په تړاو مرکه وکړو. نور په مرکه کې واوري احمدزي صاحب، د کرکټ بورډ دا پریکړه څنګه ارزوي چې له مجیب نوین او فاروقي څخه د 1 کال لپاره مرکزي قرارداد واخیست او په نړیوالو لیګونو کې د 2 کلونو لپاره انوسی یا اجازه نه ورکوي؟
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم. مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړی دي. خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سره رسېدلی وو. بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای. نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سي دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سي دا ډېر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یادو لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لار و؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د حل لار حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دی هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیات تنخواه او ډېر زیات سهولتونه ډیماند کی یا وغواړي. نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولای شي هغه ډیمانډونه به ومني کنه. دا به یو بله بیا د دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو دا سیده ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونه سو او په کار وسه ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده بورډ سي د خپل هغه پاور او خپل کنټرول سي دوی به په ټیم باندې راولي. دغه په صورت کې سي دا به یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغامي ورکړی ده. خو دا پیغام سي دا روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني سي دا موږ نه شو کولای.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له 13 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لورې ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ چې دا ډېرې وسیع کرکټ ده او 200 ولایتو کې کېږي، 1500 رجستر کلبونه لرو اداره لرو دا ټول سیستمونه چلول دی بیا کلوبالو ته د لس میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول سیدي اړینې دي، ضروری دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، خپل فزیکی تمریناتو بی خیالی، خپل په تخنیک باندې به ډیر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډیر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري، خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي، بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې وو داسې کار څو واري په دې کار باندې فکر سوی، دا تاسو شاهداني، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلې.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ، کوینټن ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل، په دې کې ستونزه نشته. په ډېره دنیا کې همداسې مخکې هم د داسې کیسو مونږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو. څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دا له بورډ سره لوبه کوي. ډېر ملکونه چې د ډېرو کمو لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډېر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلینډ مثال راواخلو، پنځه شپږ لوبغاړي کېدای شي قرارداد ولري، داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو. او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي، نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي، خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسی چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی، نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کوم لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو، خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې کچیری د سی او رینک جوړ شوی وای، تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک، نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو. که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي. نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای، چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمران سي دي، یو د پاره یو دا سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي، نو دغه مرزیاتو لګونو اجازه به ورکول سي. نو د سی او کار کې د خو کد چیرې په ټیم کې دی چا پرفارمنس ډېر زیات دی خرابېدو په حالت کې، یا ټیم ته پرفارمنس پاغلی ول نسی کوي چې دی آی سی سی پر رینک کې راسي، یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وای چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای، هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړي. داسې ډېر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د کرکټ بورډ یا د پریکړې غبرګونونه لرل، ډیرو خلکو یې ملاتړ وکړ خو ځینو یې مخالفت هم کړی دی. د یو شمېر خلکو نظر دا دی چې د یادو لوبغاړو بدیلونه دومره زر نشي پیدا کېدی، یا همداسې ده؟
دغه لوبغاړي سره کوم ټیم ته راغلي دي او په کوم عمر کې قرار لري، دوی د افغانستان دپاره روان پنځه شپږ کاله یا لس کاله نور هم کرکټ کولی سي، نو دومره زر د دوی بدیل هم نشي پیدا کېدی. او که بدیل ته لاړ سو نو اوس که د یو ای خلاف مونږ لوبه کوو، نو دوی نه ډېر زاړه لوبغاړي چې هغه د مونږ هېڅکله بدیل نسی کېدی، د دوی بدیل نسی کېدی، هغه لوبغاړي لوبه کوي. که چېرته د بدیل طرف ته تللی بیا په دغه ځای کې باید ډېر ځوان لوبغاړي وایي مونږ ځان سره لرلی. نو ډیولپمنټ باندې هم کار سیده، ډېر د لوبغاړو په روزنه او دغه قسم بدیلونو ته کار نه دروان یا کار نه کیږي. نو تر اوسه پورې ماته داسې نه ښکاري چې د لوبغاړو بدیل دی پیدا سي یا د زر پیدا سي، او داسې هم نه ښکاري چې را روان دوه درې کالو کې دی پیدا سي. او په انډر 19 کې هم په دغه لیول مټیریل نه ښکاري چې هغه د دوی لوبغاړو بدیل سي.
روان کال افغانستان نړیوال جام ته هم ځي، نو په شل ورځ نړیوال جام کې به د دې لوبغاړو نشتون څومره بد اغېز وکړي په افغان لوبډله باندې؟
بالکل تاثرات به ډیر زیات وی درې وړي زیات مهم بولران دی د ټیم او د ټیم هغه د بولینګ د برخه بالکل سي د منګه بولینګ برخه لمخ کې ډیر زیاته کمزورې ده نو دغه بولینګ برخه نه کده درې کسووزی منګ بل ډیر ستونز سره مخ شو منګ به بالکل د بولینګ برخه کې څوک لرنو منګ به بالکل د میچونو د ګټلو هغه تصور بم ډیر کم سي نو د ځان بولري نو لو ورته په کار دي سلډیر حکمت او لډیر صبر نه کار واخلي او د دې ورلد کپ د پاره او د افغانستان د پاره لډیر مسایلو نه تیر سي.
آیا کرکټ بورډ لکه څنګه چې وایي هم دغه سی ټول کارونه سم روان کړی دي؟
کرکټ بورډ کې په خپل باندې د بسون جی وی استون جی لشته د سه هم نه د سی ټول کارونه دومره د پالیسی مطابق روان دي د سی ډیر دي قراردادونو یا د سیستمونو په پالیسی طبقاتو باندې ټول کارونه ډیر سم روان دي مونږ کو ګورو د سلیکشن پالیسی سرغړونه هم کړی ده د ایچ آر پالیسی سرغړونه سوی ده نور سرغړونه ډیر روان دي نو په د سه هم نه د سی ټول کارونه دي په ډیر سیستماتیک ډول باندې مخکې رواني نو په کار دي سی بورډ او د لوګوال ترمنز د سیو بل کمیټه جوړ سی سی دی ترمنز برته یو د تفاهم او دیو سی سیستم د رامنځته کولو باندې کار وکي تر څو پورې دا ستونزې حل کی او آینده کې هم یو لار ورته پیدا کی.
اوس کوم لار شته چې دا ستونزې حل شي لوګاړي قرارداد وکړي او بورډ خپل پریکړه برته واخلي؟
بالکل لار شته ټول ټیم دی په لکه څنګه سی په مخکمه ویلې ټول ټیم دی راغون سی ټول ټیم دی کینې ټول ټیم سو کسان نه د ما په یاد دی چې وخت کې مونږ ډیسپلینری کوډ جوړول مونږ ډیسپلینری کوډ په د نېشنل ټیم په لوبغاړو باندې جوړ کړ مطلب مونږ هم شاته ائیډیا دا و چې دغه کورس به عملی کوو او خو بیا دغه هر یو کوډ شاته کوم مقصد او کوم نقصانات هغه به مونږ لوبغاړو ته ویلې لوبغاړي خو ضرور نه دی چې تعلیم یافته دی او سیګي او په ډیرو مسایلو دې سر خلاصي د دې مسائل وی چې د غشا ته کومه ائیډیا یا کوم فکر پروت وي د کرکټ بورډ هغه باید هغه فکر او هغه ائیډیا باید لوبغاړي ته ورسیږي څو لوبغاړي په دغه حرکت باندې پوه شي چې بورډ ولې د حرکت کول غواړي نو موږ هغه ډیسپلینری کوډ موږ څنګه غوښتل مغه سي لوبغاړو خپل ډیزاین کړو خپل اساین کړو چې موږ به آینده کې په دغه شیانو ته ډیر فکر کوو دا شیان باید په ټیم کې یا په لوبغاړي کې نه وي نو د سی یو کار کې د سی یو ټیم را ټول ټیم را غون کړی سی او ټول ټیم سره په دې باندې بیا سره په د ټیم په سره په یووالي په اتحاد یو قرارداد یا یو سیستم جوړ کړي د خبرو لپاره نو ضرور به د لارې حل راوځي هم څنګه چې دوی غواړي د سی حل راوځي خو دا په بریښنالی ستو چاته ایمیل کې او دا صحیح کمیونیکیشن نه ده نو دا باید صحیح کمیونیکیټ شي چې ته صحیح کمیونیکیټ سو د ټولو لوبغاړو سره نو ضروری دی لارې حل راوځي.
آیا کرکټ بورډ له ټولو لوبغاړو سره یو ډول سلوک کوي؟
ځکه چې څومره خبر لرم بعضې لوبغاړو ته د درې لوګونو اجازه ورکړل شوې ده او بعضو ته د دوه لوګونو اجازه ورکړل شوې ده زه هم د سي غیر رسمي خبر سوایم نو کدا چلن وی بیا ټول لوبغاړو باندې منفي تاثیرات کوي ځکه ټول لوبغاړي چې کله ګراوند ته کوزيږي د دوی شاته د افغانستان نوم لیکل کیږي او ټول یو قسم باید سي ده ټول ته یو قسم فکر باید وسی یو قسم چلن خو سیده ډیر زیات ضروری ده د ټیم د کنستراکټیو کلچر د پاره چې ټیم کې یو یووالی متحد ټیم وساتي کڅوک سٹار وی هغه ته مونږ په یو شکل باندې ناز ورکوي سو په دغه شیانو کې باید بیا ټول وغاړي په یو شکل باندې ورته وګورو.
سوداګریز لګونه ورستر بلې مخ په ډیرې دوه دي څنګه د دې استونزې مخه نیول کېدای شي چې د لوبغاړو حضور په لګونو کې کم او په ملي لوبډله کې زیات شي؟
بالکل مخنی ولکیدای سی د ډیر لګونو هغه لګونه ک وګورو سی د انټی کرپشن سیستم ډیر خوي هغه لګونه وګورو سی په ډیر صحیح معیار باندې کیږي لکه پی سی ال او ای پی ال او دیسه وغیرہ نور لګونه نو هغه لګونو اجازه دی ورکول سی دسه د هر لیګ سی په هر ملک کې وړو کې وغټ لیکيږي نو دغه اجازه سی دا باید ور نه کول سی. اوس دنیا کې دوه درې څلور لیګ دي سی ډیر زبردست کیږي، کې غای پی ایل پی سی ایل بیگ بیش ته د دین لاندې دا نور لیګونه دي. نو په دې باندې د غور او سی فکر دی اوس کوم قسم لیګونه لوبغاړو ته ورکوي او کوم قسم لوبغاړي لوبغاړو کوم قسم لیګونه لوبغاړو ته نه ورکوي، په دې باندې هم څه دا فکر کېدای سی او په دې باندې خبرې کېدای سی.
ورسته پښتنه کوم لوبغاړي د اقتصادي ستونزو خبره کوي چې کنړیوال لیګونه ونه لوبوي نو پر اتلونکو کې چې کرکټ پریږدي ژوند به لګوا خون سره مخ وي. همدغه سی دا
د دې سی دا ډېر زیات ژوندۍ مثالونه دي، لکه موږ سی در واخلې کله کرکټ پریښود او بیا هم له سره له صفر نه په اداره کې کار شروع کاوه. د موږ اقتصادي ستونزې په اداره کې تر اوسه پورې په 13 کالو کې حل نه شوي. نو ټول دا فکر لري دا مشکلات شته او دا مشکلات سره کرکټران اکثر او ډیر وخت مخ کیږي. نو په دې شی باندې کرکټ بورډ ته په کار داسې کار وکړي او کڅو یو داسې د تقاعد غونډې یو پالیسي هم باید جوړه کړي چې لوبغاړي کله تقاعد کیږي نو دوی سره باید نقدي مرسته څومره وسی او د دې د روان د فیوچر لپاره په کوم په پلانینګ او په داسې یو پلان باندې کار وسی چې دوی اقتصادي ستونزې پر روان وخت کې ونه ګوري. مننه.
د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ونی لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.